د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د کب یهود شپږویشتمه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له شپاړسمه سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي په مسکو کې جوړېدونکې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. د کمال خان بند راتلونکو نه پرانستل کیږي او د روسي د اپوزيشن مشر الکسی ناوالنی یو بدنامه توقيف ځای ته لیکدول شوې ده. بشپړ خبرونه. د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنځشنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کاسیس پلاوی د ګډون خبر ورکړی. د ملي مصالحې د عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری له طالبانو وغوښتل چې له دې فرصت څخه استفاده وکړي.
امیدوارم که گروه طالبا از این فرصت
هلمنیو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي،
انجام بدهد و توجه داشته باشه.
بلخوا په پام کې ده چې د ترکیه په استانبول ښار کې هم په راتلونکي میلادي میاشت کې د افغانانو ترمنځ یو غونډه جوړه شي، خو په دې غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د ګډون په باب تر اوسه څه نه دی ویل شوي. په پام کې د چي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په اړه د باس لپاره د مسکو په کانفرنس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر پرون شپه په یو خبري غونډه کې د مسکو په کانفرنس کې د خلیلزاد د ګډون خبر ورکړ. نوموړی وویل د مسکو غونډه د هغو نړیوالو هڅو تکمیلونکې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ په برخه کې کار کوي او ښایي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې تر دې دمه د شوي پرمختګ په برخه که اندېښمن دي. افغان حکومت او طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون پریکړه کړې. د دولتي پلاوی مشري به د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري به په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر وکړي. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د وري په دویمه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانیستل شي. د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د جوړولو چارې بشپړې شوې او پراتلونکي میاشت کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. تر 200 میلیونه زیات امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. دغه بند به د 250 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا ولري. د دې ترڅنګ به 140,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي.
کمال خان بند چې په چار برجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سین جوړ شوی د 9 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچ زاده وایي اوس مهال د واکسین روغتیایي کارکونکو، ښوونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. افغانستان د استرازینیکا د واکسین لومړی بسته چې 15,000 دوزه پکې وو له هندوستانه ترلاسه کړه. د کاب په 13مه هم د اروپایي ټولنې مالی مرسته افغانستان ته د کورونا ضد څه باندې 4,000 دوزه واکسین ورکړل شو. لازادی رادیو خبرونه اوري. فرانسې، جرمني او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازینیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون دوشنبه وویل هیواد یې د احتیاطي اقدام په توګه د دې واکسین لګول ځنډوي او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې تر ارزونې وروسته به په دې اړه پریکړه وکړي. لبلی خو د جرمنی د روغتیا وزیر اینس سپان پرون وویل چې جرمنی هم د استرازینیکا واکسین تطبیق دروي. د زیاته کړه چې د اوس د اروپا د درملو د تنظیم په اداره پورې اړه لري چې د دې واکسین د تطبیق یا بندولو په اړه پریکړه وکړي. ایتالیا هم د تورته اعلان کړی. له دې مخکې ناروې، ډنمارک، هالند او بلغاریا ویلي وو چې په ځینو کسانو کې د واکسین له لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو لکبل د دې وکسین لګول زندوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان او د اروپا د درملو د تنظیم ادارې ویل دي چې استرازنیکا وکسین خوندي دی. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی دغه مرکز له یو اجباري کمپ سره تشبیه کړ. هغه پرون پر انستاګرام خپل یو عکس سره ولیکل چې د آی کې دوه په نوم زندان ته درې ورځې مخکې له لیږدولو وروسته اوس ښه دی. ناوالنی د مارچ په دریمه په کولچوګینو ښارګوټي کې دریم نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دای په تدریجي ډول په پوکروف کې یو تبعید ځای ته ولیږدول شي. دغه تبعید ځای د روسیې فدراسیون په اروپایي برخه کې یو له هغو مرکزونو دی چې شرایط پکې ډیر سخت دي. ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر راستنېدو وروسته د مسکو په هوایي ډګر کې ونیول شو او په درې نیم کاله بند محکوم شو، خو وروسته یې د بند موده دوه نیمو کلونو ته راټیټه شوه. لازادی رادیو سهارنی خبری مجله اوری را سره اوسې قدر مون اوریدونکو د خبرونه په پاتې برخه کې راپور نه خبرو. پر راپورونو کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. د دې کانفرنس پر اهمیت مو د یو شنون کې نظر اخیستای.
د افغانستان سولې یوازې افغاني نه ده، دا یو سیمه ایز او نړیوال ستونزې ده. یو د دغه ستونزې په هواره کې به دغه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي.
په مزار شریف کې د نوروز د لرغونی جشن لپاره تیاری روان دي.
ان شاء الله سکل به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
نور موضوعات هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. سمو ګراګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په مخړې د دې خبري مجلې لومړی راپور ته د ملي مصالحې عالی شورا په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې د برخلیک لپاره مهمه بولی. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د دولتي پلاوی مشري د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله او د طالبانو د پلاوی مشري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر وکړي. په پام کې ده د مسکو په کوربتوب دا غونډه را روانه پنځمه د مارچ په 13مه جوړه شي چې ځینې افغان سیاستوال به هم ګډون پکې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکي په مسکو کې جوړیدونکو غونډه د افغانستان د سولې پروسې د چټکتیا او برخلیک ټاکلو لپاره مهمه وبلله. په پام کې ده دغه غونډه را روانه پنځشنبه د مسکو په کوربتوب وسی چې د طالبانو لوري هم پکې د خپل هیئت د ګډون ډاډ ورکړی دی. د ملي مصالحې عالی شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه غونډه د سولې لپاره یو فرصت وباله.
سفر جنوب ډاکټر صاحب عبدالله در مسکو
د ته په پام سره چې په افغانستان کې شرایط بهراني نازک او داندېخني ور دي، د غراست نړۍ د هیوادونو په ملرنې ته پکاتو مسکو ته د خغلی عبد الله سفر د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک لپاره ډیر مهم بنسټیز او حیاتي دی. هلمن یو د طالبانو ډله له دغه فرصت څخه د افغانانو د ګټو لپاره کار واخلي او پام ورته وکړي.
دا لا څرګنده نه ده چې د افغانستان د دولت د هیات په ترکیب کې چې مشري عبد الله کوي نور کوم کسان شامل دي. د نورو سیاستوالو ترڅنګ په خونی ولسمشر حمید کرزی هم ویلي چې د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو لسکسیز هیات هم د مسکو په غونډه کې ګډون کوي.
د افغانستان اسلامي امارات سیاسي مرسل او د سیاسي دفتر رئیس محترم مولا برادر اخوند په مشرۍ به د افغانستان اسلامي امارات یو لوړ پوړی لسکسیز پلاوی د مسکو په جوړیدونکو غونډه کې ګډون وکړي.
د افغانستان دولت او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون د اعلان په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وړمش په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو او پرون په کابل کې د افغانستان له دولتي مشرانو سره د سولې پر موضوع خبرې وکړې. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په غوښتنه د افغانستان د رواني کشالې د شکیلو لوریو ترمنځ را روانه میلادي میاشت په استنبول کې هم غونډه جوړیږي. په روسیه او ترکیه کې د دغو غونډو د جوړولو هدف په افغانستان کې د دایمي اوربند پر امکاناتو بحث، د سولې پروسې چټکتیا او په دې پروسه کې د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع پیاوړي کول شول سوي دي.
د مسکو غونډه را روانه پنجشنبه د مارچ په 13 نیټه جوړیږي او په دې غونډه کې به د افغان حکومت او طالبانو پلاوی او همدارس یو شمیر افغان سیاستوال او همدارس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم ګډون وکړي. د مسکو په غونډه کې د خلیلزاد د ګډون پلان ښیي چې امریکا او روسیا چې دواړه په افغانستان کې د یو موقت حکومت جوړېدل غواړي په نورو برخو کې له ژور اختلاف سره سره ښایي په افغانستان کې د سولې په برخه کې په ګډه کار وکړي. سلیم محمد صالح په روسیا کې له میشت افغان تحلیلګر شیر حسن حسن سره د روسیې د کنفرانس پر اهمیت خبرې کړي او په پایل کې ترې پوښتلی دي چې د مسکو غونډه د افغانستان د سولې د پروسې له چټکتیا سره څومره مرسته کولای شي.
ټول هغه ناست چې د افغانستان د سولې په تړاو کېږي دا که په دوحه کې دي او که په خوا په مسکو کې شوي دي یا په ترکیه کې دي، ټول په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مرسته ده، یو کومک ده او ښایي دغه سه غونډې د مختلفو خواوو په ګډون باندې چاغوی وکول شي د میز په سر خپلې خواسته او غوښتنې کېږدي او یو بل ته مخامخ سره ووایي او د خپلو دریځونو د رد ځواب هم ترلاسه کړي یا د تایید ځواب هم ترلاسه کړي. دغسې ناستې سولې ته د رسېدو په لار کې مرسته کوي. د مسکو ناسته هم یوه مشورتي ناسته ده او په دې ناسته کې به د نړیوالو لویو طاقتونو لکه روسیا او امریکا او چین تر څنګ پاکستان هم برخه ولري، ایران ته هم دعوت ورکول شوی دی، طالبان به هم خپل دریځ مخامخ ووایي، افغانستان دولت به هم او نړیوال به هم خپل دریځونه سره ووایي، سره شریک به کی او د دغه شراکت په نتیجه کې فکر کیږي چې یوې حل لارې ته به سره نږدې شي.
ستاسو نظر څه دی چې روسیې نن سبا د افغانستان د سولې له پروسې سره ولې زیاته لیوالتیا ښولې ده؟ په خوای په دې مسله کې ځان زیات نشکل کاوه.
یو خو روسیا د امریکای په نسبت او د ناتو د بل هر هیواد په نسبت باندې په افغانستان کې د تروریزم په ضد باندې او یا د بنسټپالنې په ضد باندې جګړې لپاره مټې رانغښتې وي. که روسیه برخه اخیستې ده که نه ده، روسیا په دغه برخه کې تر ټولو زیاته متضرره وه او تر خطر لاندې وه. کوشش کوي چې افغانستان په راتلونکي کې د دغه سیو بنسټپالو ډلو لاسته ورنشي چې دوی همیشه د دې خبرې نه ډار ولري او زیات تاوانونه او ضرورونه وګالي. روسیا هم د یو ابر قدرت په حیث باندې نه غواړي هغه تشه تر پایه تشه پاتې شي چې د شوروي د ماتې نه وروسته رامنځته شوې وه او تر اوسه پورې نړیوال داسې فکر کوي چې تیانو ګویا هماغه سلوېدلی ملک دی لکه څنګه چې په نویو مکلونو کې وه د تېرې پیړۍ.
ځینې باورونه دا دی چې روسیا سیمه ایزو او نړیوالو رقابتونو ته په پام سره د افغانستان د سولې په پروسه کې هم په خپلو ګټو پسې ده. ستاسو نظر څه دی؟
دا خبره چې روسیا د افغانستان د سولې پروسې سره په نږدې کېدو کې او په پروسه کې د زیات دخالت یو له عواملو څخه دا ده چې روسیا خپلې ګټې لري سیمه ایز او نړیوالو رقابتونو کې، غواړي خپل هغه مین دریځ وساتي. دا خبره رښتیا ده، دغه خبره ده چې وایي هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی، ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی، رحمان بابا خو ډېر پخوا ویلي دي. روسیا خپل امنیت په دغه کې دلچسپي لري چې د امنیت وساتي، له مخدره توکو څخه ځان وساتي. د بلې خوا نه خپل هغه سیاسي شتون د یو لوی ابر قدرت په صفت باندې خپل سیاسي شتون څرګند کړي او دا تظاهر وکړي چې دوی لوی هیواد دی او په سیمه کې دوی نقش لري. که روسیا تر پایه پورې په داسې انزوا کې پاتې شي لکه تر دې وروستیو کلو پورې چې وه، فکر کوم د دوی هغه نړیوال پرستیج ته زیان رسیږي او دغه زیان دوی په خوخه نه دی. د افغانستان سوله بدون شکه یوازې افغانی نه ده، دا یو سیمه ایز او نړیواله ستونزه ده، او دغه ستونزې په هواری کې به دغه سه هواد لکه روسیا خپل نقش باید ولوبوي، او په دې نقش کې دوی دوه ګټې دي، یوې خپل د داخلي امنیت او ثبات خبره ده، او دوه می د نړیوال پرستیج خبره ده.
په روسیا کې میشت افغان شنونکی شیر حسن و چې لازادی رادیو سره په خبرو کې د مسکو د غونډې پر اهمیت خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادی رادیو.
اوس هم قدر منوریدونکو، اسدالله لودین ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
ل امریکا خبریدونکي نیویارک ټایمز ورسپانې په یو مقاله کې لیکلي، امریکا په افغانستان کې پر اعلان شوی شمیرې سربیره زر اضافي سرتیری لري. د امریکا د دفاع وزارت یو بیان نیویارک ټایمز ته ویلي دوی دا مهال افغانستان کې 2500 سرتیری لري، خو ورسپانې د امریکایي، اروپایي او افغان چارواکو په حواله ویلي د پوځیانو اصلي شمیر 3500 دی. د لیکوال په باور دا مسأله به په سپینه ماڼۍ کې هغه بحثونه لا پیچلي کړي چې د طالبانو او د امریکا د دوه تړون په اړه روان دي. دا بحثونه پر دې ورټول دي چې د جو بایدن اداره له طالبانو سره د دوه په تړون ودرېږي او کنه. هغه تړون چې لمخې باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي دا مهال پر 3500 امریکایي سرتیرو سربیره د ناټو شاوخوا 1000 عسكر هم په افغانستان کې ډیر دي، چې د لوجستیک او خوندیتوب له اړخه په امریکایي ځواکونو پورې تړلې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي امریکایي چارواکي لا هم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې د ټولو ځواکونو د رایستلو غوراوی لري، خو لیکوال د چارو د کتونکو په حواله لیکلي د مودې پورې له لوجستیکي پلوه دا امکان نه لري چې امریکایي او ناټو ځواکونه د لیوې مخې له افغانستانه ووزي. نیویارک ټایمز لیکلي د می میاشتې مهلت ته وخت ورستر بل لنډیږي، خو په باور یې لا هم ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ماموریت په اړه غوڅه پریکړه نه ده کړې. ورسپانې لیکلي بایدن هغه مهال افغانستان کې د ځواکونو د کمولو پلوی و چې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال و. د پاکستان نیوز خبرونه بیا افغان حکومت ته د امریکا په وړاندیز شوی طرح یو لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي د دغه طرح له مخې افغانستان ته د لړمهاله حکومت وړاندیز شوی، داس حکومت چې نوی اساسي قانون جوړ کړي او ټاکنو ته لار هواره کړي. خبرونه د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان محمد نعیم په حواله لیکلي فکر نه کوي چې لړمهاله حکومت د افغانستان ستونزې هوارې کړای شي. انډیا ټوډی بیا د زیمبابوې په وړاندې ټیسټ لوبه کې د افغان لوبغاړي حشمت الله شهیدی په غبرګو سلیزو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په باور شهیدی لومړنی افغان لوبغاړی شو چې ټیسټ لوبه کې یې دوه سلیزې ووهلې، هغه هم په لنډ وخت کې. خپل شهیدی ورسپانې ته ویلي ځان، کورنۍ او ټول هیواد ته د ویاړ احساس کوي چې دا کارنامه یې ولوبوله. افغانستان د یکشنبې په ورځ له زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه په شپږو وکټو وګټله. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه زیمبابوې ګټلې وه.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. اوس هم د راپورونو برخې ته دوام ورکو. تر راتلونکو څو ورځو 1499 هجري لمریز کال ختمیږي او ورسره سم 1400 کال او 1500 پیړۍ پیلېږي. د هر لمریز کال له پیل سره سم د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د نوروز مشهور جشن منزل کیږي. تیر کال د کورونا د وبا له کبله په بلخ کې دا جشن ونن منزل شو. اوس د بلخ سیمه ییز چارواکي وایي چې د 1400 لمریز کال د مراسمو لپاره به شاندار مراسم جوړ شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د 1499 لمریز کال ختمېدو ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، د بلخ ځای چارواکي وایي چې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. تیر کال د کورونا ویروس د شیوع په دلیل د نوروز جشن په بلخ کې ترسره نه شو، خو اوس د بلخ د اطلاعات او کلتور ریاست مرستیال ته محمد سهو ازادي راډیو ته ویلي چې د 1400 لمریز کال د نوروز جشن به د کورنۍ او بهرنی میلمنو په ګډون ولمانځل شي.
فرهنګي کمیټه چې د اطلاعات فرهنګ ریاست پورې اړه لري د خپل کارونه بشپړ کړي دي. د ښار د واټونو لپاره ځانګړي شعارونه او د ښار د تزئین لپاره په خپل برخ کې اقدامات کړي دي، د مطبوعاتو د تنظیم او د خبري پوشش لپاره خپل ترتیبات نیولې دي. نو ان شاء الله سکل به لکه د نورو کلونو په شان د نوروز جشن په ښه شاندار مراسم سره لمانځل کیږي.
د ساحو په خبره چې د راتلونکي نوروز په جشن کې به څه باندې 6500 کسان ګډون وکړي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست د معلوماتو پر بنسټ چې حضرت علي ته د منسوب زیارت څلور لوري په څراغونو پوښل شوي او د زیارت د اطرافو ګلدانونه هم نوي شوي دي. د بلخ امنیتي چارواکي هم وایي چې د نوروز جشن د لمانځنو لپاره د پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت په ګډون 4000 ځواکونه توظیف شوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې سر له اوسه د مزار کابل، مزار جوزجان په لویو لارو او همدارس دننه په مزار شریف ښار کې د امنیتي ځواکونو ثابت او سیارې ګزمې پیل شوي. هغه زیاته کړه،
ما هر روزی که بس سال نو نزدیک میشه ما تدابیر ما ویژه‌تر و بهترتر میشه. قطعات ما، قطعات 88 امنیامه، قطعات خاص پلیس، اینا همه به شکل ویژه آماده رزرو هستند.
هغه کسان چې د 14 لمریز کال د نوروز په جشن کې د ګډون لپاره لا نورو ولایتونو راغلي هم په مزار شریف کې د امنیتي تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کوي. درشکلان احمد فیصل قاسمی د هرات ولایت د گزارې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه داسې وویل،
په بلخ ولایت کې د نوي کال په شپو ورځو کې باید امنیتي تدابیر ډېر زیات شي، ځکه چې د ټول ولایتونه بلخ ولایت ته د نوروز یا د نوي کال منزل لپاره خلک راځي. نو نه باید چې د کوم امنیتی ستوندو سره مخامخ شي. دوی
نوروز د نوي کال د لومړۍ ورځې د رسیدو په پلمه د خوښیو د لمانځلو جشن دی چې لا پخوا زمانو په میراث پاتې دی، او هر کال د پسرلي په لومړۍ ورځ حضرت علي ته په منسوب زیارت کې د جهنډې په پورته کولو سره پیلېږي او بیا تر څلوېښت ورځو دوام کوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له متحدو ایالاتونو غوښتي دي چې د دې هیواد د اټومي موضوع په اړه خبرې بیا پیل کړي. محمد جواد ظریف د دې ترڅنګ خبرداری ورکړی چې په ایران کې را روان انتخابات ښایي په اټومي خبرو اترو کې د پرمختګ مخه ونیسي. له دې مخکې متحدو ایالاتونو هم له ایران سره مذاکراتو ته چمتووالی ښودلی و، خو تهران یې وړاندیز رد کړی و. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې واورئ.
ایران په جون میاشت کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره په چمتووالی بوخت دی، او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د امریکا له متحدو ایالاتونو غواړي چې پر اټومي موضوع مذاکرو ته بیرته مخه کړي. محمد جواد ظریف اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل، شاید امریکا له نوې ادارې سره په مذاکرو کې پرمختګ ستونزمن وي او وخت ونیسي.
We are ready to go back immediately.
روسیا له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د شپږو کلونو مخکې موافقه تنظیم ته مخه کړی، موږ به هم سمدلاسه ورستان شو. دا کار په اسانۍ کې دی شي. هر کینه د چې په ډیر خبرې زکه په هیڅ چې موږ پړاو کې موږ په هیڅ د دقیق چې په موارد مو خبرې کړي. هغه څوک چې اوس د بایدن په اداره کې کار کوي، هغه کسان دي چې پر یو میز ورسره خبرو ته ناستو.
تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو که ایران د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د شرایطو تطبیق ته غاړه کښېږدي، د امریکا نوي اداره تیاره ده چې له ځانه نرمښت وښیي او له تهران سره مذاکرو ته کښېني. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په 2013 میلادي کال کې د ایران اټومي موافقه نیمګړې وبلله، او له هغې د واشنگټن د وتلو او پر ایران بیرته د سختو اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان وکړ. په ځواب کې ایران د خپلو یورانیمو پر غني کولو محدودیت لري کړ، او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې له مفتشانو سره خپل همکاري محدوده کړه. ایرانی چارواکو منلی چې د 40% یورانیمو غني کولو ته دوام ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبه په ورځ له امریکا غوښتنه وکړه چې له ایرانه لګول سوي بندیزونه لري کړي، او د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته د ستنېدو لپاره عملی اقدام وکړي. تر دې مخکې د اټومي تړون غربي لوریو په اټومي تړون کې له سویو ژمنو د ایران د سرغړونو په اړه اندېښنه ښولې وه.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ژوند رنگونه د پزله پوری خبراترو نننې برخه درته وړاندې کوو. خو دا وخت د سهار 5 او 15 دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. تکل شوی چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله به د افغانستان د دولت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دا غونډه د پنج شنبه په ورځ جوړیږي. طالبانو هم په دې غونډه کې د خپل لس کسیز پلاوي د ګډون خبر ورکړی. همداراز په پام کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د مسکو په کنفرانس کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د خلیلزاد د ګډون خبر تایید کړی دی. د افغانستان دولت وایي په نیمروز ولایت کې به کمال خان بند چې د رغونې چارې بشپړې شوي را روانه دوشنبه د حمل په دویمه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پرانستل شي. کمال خان بند چې په چاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند جوړ شوی د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. په کابل کې د اندرا ګاندی روغتون مشروي په ټول هیواد کې د کورونا پر ضد واکسین نږدې 240,000 دولتي کارکونکو ته لګول شوی دی. حلیمه بلوچ زاده وایي اوس مهال د واکسین روغتیایي کارکونکو، خونکو او د دولت او رسنیو کارکونکو ته لګول کیږي. فرانسې، جرمنی او ایتالیا اعلان کړی چې د استرازنیکا په نوم د کورونا ضد واکسین لګول بندوي. لدی مخکې ناروی، ډنمارک، هالند او بلغاریا هم ویلي و چې په ځینو کسانو کې د واکسین لګولو وروسته د وینې د لخته کېدو له کبله د دې واکسین لګول ځنډوي. او د روسیې د اپوزیسیون سیاستوال الکسی ناوالنی تایید کړی چې په پوکروف ښار کې یو بدنامه توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. ناوالنی د مارچ په 3 په کولچوګینو ښارګوټي کې د 3 نمبر توقیف ځای ته ولیږدول شو. اټکل دا و چې دای به په تدریجي ډول په پوکروف کې یو تبعید ځای ته ولیږدول شي.
دا ژوند رنگونه
خپل نوم والا ځان معرفي کا څه کار کې
خپل نوم افتخار دی او خلک دا ګلاب وي او د نجارۍ دا کار کوم کټونم جوړو ملماری نم جوړو ما خو خټه مې بدلو هو کې بس کی
څه شي لوخي جوړه
بس چې د کورس استعمال لوخي او ټول جوړو
لکه
چلمچی لوټا کولر جیک جینک پلیټونه میو دانی او پیالې
دا لرګینو جوړو
دا لرګینو جوړو
او یو مثلا دا چلمچی دی خوا کې پرته دا اخواجیک پروت دی بس کولر پروت دی لرګي نور لوخي دا په 100 روپۍ ورکې کاسي دی دلته
دا په 1100 روپۍ چلمچی لوټو ورکو په 1000 روپۍ چینک او سلو پیاله ورکو په 1000 روپۍ باندې یو کولر ورکو او په لټونو جوړو ورکو په 1500 روپۍ
نو تاسو مخکې دروازې بم جوړول هغه باندې میزونه او داشینه مم جوړول هغه باندې مم حقاقي کول هغه ګلان بم په جوړول وخت په کم باندې زیات لګيږي او ګټه د کم زیاته
ګټه د لوخو خدا هغه غټ کار دی اوس راځم نو او دا د څه کار دی چې ته مالې مطلب درې یو 500 روپۍ باندې تر خرڅو 500 روپۍ بل خرڅو ورس جوړ شي دا یې ورس نه جوړي مخکې لړګي زاد اوس بند دی نو مطلب دې زمونږ ډیره ښه گزاره کیږي
یعنی دې باندې بندیز هم نشتار سړی وړل
وړل شي کور دم کول وړل شي مونږ هم کول وړل به تړو نه دونه بندیز به نشته
تقریبا د ورځې به 200 روپۍ ګټې دسه
د ورځې مطلب چې دوه نیم زره افغانۍ ورځ ګټم
ماشالله او څو کسان یې ستاسو کور کې
کور کې مونږ یو لس کسان یو
یوازې ته د ګټې وټې ک نور ځامن دې
شته دې یو ډیر سره بلشته
هغه د شي نه
هغه د شنو جوړي او
گزارم پکېږي
خو گزارو پکې الحمدلله
او خلک چې بے روزګار اگرږي هغه ته د پیغام څه دې څو کی
نو لکه زه هم چې د مثال سره د خپل مور کاله خرج کی پټه خرج کی ارزو روزګار دی روزګار لو نعمت مونږ راغلیو د دلته نو خو گزارو کی
تا ویل چې نو می یو دی او خلک راته ګلاب وي ولی ګلاب وي
نو دا خو راته مطلب درې یا نیا ویلی یا ترور ویلی یا راته تا ویلی مثال نو دا غي نه راوړی دا نو مخ درې
د مين نه درته
او
ډیر مننه جو دی اوس
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه پر شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لو روسي حالات خبر شي او بجې او دیرش دقیقې